به رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اجمل اند باشید. آقای اند خوش آمدید.
دیر از زیاد هم مننه ستر فروغ قدرمون و آوریدون که وقت به افغانستان که در سحر اتوجه شوی. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د بادغیس والی ونتونی د نوې ټاکل شوی والی چې دغه ولایت ته د سفر پر مهال یې هلیکوپټر په هوایی میدان کې راښکته شي. همدارنګه دا اوري چې ولسمشر ټرمپ ویلي که چیرته ثابت شي چې کوم هیواد په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو یا په امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې وسله والو ته پیسې ورکړي، امریکا به یې په وړاندې جدي اقدام وکړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې په یوه جګړه کې وژل شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه اوري په سر کې د افغانستان پاړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر ډیره راکمیږي.
We're at the lowest level in Afghanistan that we have been in many years. We'll be down to about 4,000 troops in Afghanistan, and that will be when.
په افغانستان کې زموږ د سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټي کچې ته رسیدلی. په افغانستان کې به زموږ د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ شي. د ولسمشر ټرمپ د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ. وی ویل چې په دوو یا درې میاشتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې دوی په پام کې لري په نومبر کې د امریکا تر د ولسمشرۍ تر انتخابات د مخه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د وسنۍ هغه نمایي ته راکم کړي. د امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي په همدې خبري کانفرنس کې وویل چې دی به په دې اړه جدي اقدامات وکړي خو که ورته ثابت شي. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر مخام ازادۍ رډیو ته ویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
از افغانای طالب در راستای سیاهاب ولسوالی شولګري ولایت بلخ بر موقعیت‌های نیروهای
دفاعی طالبانو د بلخ د شولګري ولسوالۍ په سیاهاب سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موقعیتونو بریدونه وکړل چې افغان ځواکونو د هوایي قواو په ملتیا د بریدونه په شاو تمول. په دین خطو کې 19 وسلوال طالبان وژل شول. خغل رضایی وایي په دې بریدونو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکي وایي اوس مهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو لپاره د پور ورکولو وجهي صندوق فعال دی. قوي په پام کې ده چې په روان کال کې د لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندي نوریه نزهت د پنجشنبه په ماښام ازادي رډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې موږ د دوله سره تر څلور ویشت زره افغانۍ قرضه ورکوو، البته نیازمندو ښوونکو ته. په اوسمهال کې موږ په هرات، کابل او ننګرهار ولایتونو کې دا صندوق فعال لرو. په روان کال کې ځینې نور ولایتونو کې موږ دا صندوق فعالوو.
دا چارواکو په خبره د 1499 مالی کال په لومړی شپږ میاشتو کې سباندې شپږ میلیونه او بیا سره افغانۍ له کلنۍ ګټې پرته خوونکو ته د پور په توګه ورکړل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. دا اقدام داسې مهال وشو چې واشنګټن د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر حکومت د مرستو بندولو په هدف اقداماتو ته دوام ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د ولسمشر اسد د رسنیو پر لوړپوړي مدیر لونا الشبل او د سوریې د واکمن باسکون پر یو مطرح غړي محمد عمار ساعتی بن محمد لګول شوی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا او متحدان به یې پر ولسمشر رسد او د هغه پر پلویانو تر هغو فشار ته دوام ورکړي څو د بحران لپاره یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي. او د بلاروس څارنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا د تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستې. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوي چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دا شورا داسې مهال جوړه شوې چې د لوکاشنکا مخالفانو د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د نوموړي د بیا ټاکل کېدو پر ضد پراخو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دا کوي چې د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوې دي. دا مخالفان د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي خو ولسمشر لوکاشنکا ټینګار کوي چې نه به استعفا وکړي او نه به نوې انتخابات وشي. د بلاروس د لوی څارنوال دفتر پرون وویل چې د مخالفانو لخوا د شورا جوړیدل له قوانینو سرغړونه ده او د هغې د تنظیمونکو او تمویلونکو پر ضد د ملي امنیت د ګواښ په تور جرمي دوسیه پرانیستي. ولسمشر لوکاشنکا د شورا جوړیدل د ده پر وړاندې کودتا ګڼلې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې دا امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به بې ثوابه پاتې نه شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په بادغیس ولایت کې د نوي ګمارل شوي والي په وړاندې د سیمه ییزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او وایي هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره اوري چې دا امریکا متحده ایالاتونو پرون رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګا لویدیځي ورسپانې یا د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څوي کتنه ورته لرو. له مخ سره اوسئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به یې بې ثوابه پاتې نه شي. د امریکا د استخباراتو په مخکینیو ریپورټونو کې چې د جون میاشت کې خپاره شوي راغلي و چې مسکو طالبانو ته د پیسو وړاندیز کړی څو په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نښه کړي. هغه مهال ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې په دې خبرونو باور نه لري. مسکو هم دا ریپورټونه رد کړي وو. سینن تلویزیونی شبکی تازه د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ځینې ریپورټونه خپاره کړل چې څرګندوي په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې طالبانو ته د ایران لخوا هم نقدي جایزې ورکړل شوي. تهران دا ریپورټونه رد کړي او بیا ساسه یې بللي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون د اګست په 16 په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبري غونډه کې د یو خبريال د داسې پوښتنې په ځواب کې چې ګواګي ولسمشر په دې ډول مواردو کې چې د اقدام نه دی کړی وویل تاسو د امریکایي سرتیرو پر سر د نقدي جایزو په اړه هیڅ نه پوهیږئ. که پوهیږئ موږ ته ووایئ. البته چې تاسو نه پوهیږئ. که وګورم چې دا خبره سمه ده او یو حقیقت دی نو موږ به داسې ګزار هغوی ته ورکړو چې سر به یې وګرځي. په کانګرس کې ډیموکراټان پر ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو انتقاد کوي چې د امریکایي سرتیرو د وژلو په اړه استخباراتي معلومات جدي نه دي ګڼلي. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل چې له خپل روسی سیال سره یې د هغه اندېښنو په اړه خبرې کړې دي چې د روسیې څخه طالبانو ته په افغانستان کې په امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د نقدی جایزو په اړه شته او په دې موضوع باندې له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره غږیدلې. هغه همدارنګه په دغه مرکه کې ادعا وکړه چې ایران اوس طالبانو ته وسلې ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپل دغه خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به یې د سرتیرو شمیر ډیر راکم شي. هغه وویل دا مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دی. دا ولسمشر د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او ویل چې په دوو یا درې میاشتو کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د مهال د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت هم ویلي و چې دوی غواړي په نومبر میاشت کې چې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي تر هغې پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د اوس هغه نمایې ته راکم کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره په بادغیس ولایت کې د نوې ګمارل شوي والی پر وړاندې د سیمه ییزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. د بادغیس اوسیدونکو په یو نوي اقدام سره دغه ولایت ته د نوې ټاکل شوي والی د ورتلو مخه نیولې ده. د بادغیس مرستیال والی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د اعتراض کوونکو وهلې ټکولې او نورو چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی. په اړه یې فریبا ظاهر رپورټ لري.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بادغیس د خلکو اعتراضونو ته درناوی کوي او مدني حرکت یې بولي. د دغې ادارې ویاند سید شاه سقیم د پنجشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سیمه ایز ارګانونو خپلواکۍ اداره د بادغیس د خلکو دغه اقدام ته د یو مدني حرکت د یو احتجاج په سترګه ګوري. هر افغان حق لري چې خپل نظر څرګند کړي، د خپل حق په اړه باندې غږ پورته کړي. موږ د دوی دغه غوښتنو ته احترام لرو، د دوی دغه اقدام ته احترام لرو، د دوی قانوني حق بولو احتجاج او مظاهره او لاریون.
تموه د بادغیس لپاره نوې ټاکل سوی والی جمعه ګل همت د پنځشنبه په ورځ د سیمه ایز ارګانونو د یو پلاوي په ملتیا د غولایت معرفي او نوې دندې پیل کړې وای. خو سیمه ایز چارواکي وای چې ځای خلکو د اعتراض په بڼه د هغه مخونی ولا. که څه هم د دغو اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل سوی، خو د بادغیس د والی مرستیال فیض محمد میرزاده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو هم په دې اعتراضونو کې ګډون درلود. هغه زیاته کړه
د بادغیس والی د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس ټاکل شوی وو او تمه و چې د سیمه ایزو ارګانونو د یو مرستیال لخوا د ولایت ته راشي او نوې دندې ته معرفي شي. د خلکو استازو چې د ولایتي شورا غړي هم ول او یو شمېر خلکو د هوایي ډګر پر رنبی کې خپل موټرونه ودرول او د هغې الوتکې د کښېناستلو مخه یې ونیوله چې په خپله والی پکې وو.
اعتراض کوونکو یوازې د نوي والی په مخنیوي بسنه نه ده کړی، بلکې د چارواکو په خبره د ولایت نور مسؤلین هم ګواښلی دي. د والی مرستیال ښاغلی میرزاده ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دغو اعتراض کوونکو وهلې ټکولی دی.
زه یې ګواښلم چې که له ولایته وځې ولاړ شه او که نه ځې موږ دې په زور باسو. ما مقاومت وکړ خو هغه په لغت او بوکسونو ووهلم، ډیره ووهلم.
نوموړی وایي اوس په خپل کور کې د امنیتي تدابیرو سره اوسېږي. د والی مرستیال وایي قهرجنو اعتراض کوونکو نور امنیتي چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی دی. ظاهرا د بادغیس اوسیدونکو د خپلو سیاسي حقونو د غوښتنې په هدف د حکومتي چارواکو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. ویل کېږي دغه خلک غواړي د حکومت په لوړو پوستونو کې د همدې ولایت ځوانانو او علمي کادرونو ته ځای ورکړل سي. هڅه مو وکړه چې د بادغیس د ولایتي شورا له غړو او یاسمه ایزو اعتراض کوونکو سره د دې موضوع د لا تفصیل په اړه خبرې وکړو، خو هیڅوک حاضر نه شول. اوس پوښتنه دا ده، دا ډول اعتراضونه چې ظاهرا د ولس لخوا د حکومت د پریکړو سره مخالفت بلل کېدای سي، څه پایلې لرلی سي او په اړه به یې غبرګون سوي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویاند سید شاه سقیم ازادي راډیو ته داسې وویل:
والي د ولسمشر د حکم په اساس هغه ولایت ته ټاکل سوی ده، والي به دنده پیلوي، خو موږ تر دغه مخکې چې والي صاحب دنده پیل کړي کوشش کوو د خبرو له لارې د دغو خلکو غوښتنې، د دوی وړاندیزونه، د دوی اړتیاوې دغه ټول واورو، قناعت ورکړو، یوې پایلې ته سره ورسېږو او بیا به والي صاحب خپله دنده پیل کړي.
د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې د بادغیس په ګډون د یو شمیر ولایتونو لکه خوست، نورستان، لغمان، بغلان او سمنګان لپاره نوي والیان وټاکل.
دیموکراسي نه وای
د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي د هزارتو کم په وړاندې د طالبانو د جلا شوي ډلې د یو چارواکي عبدالمنان نیازي خبري بهرنۍ دسیسه ده. عبدالمنان نیازي تازه هزارتو کم د فاطمین ډلې په ملاتړ تورن کړی او د دوی په وړاندې ګواښ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د افغانستان جګړه د ځانګړي توکم اړوند نه بلکې د سیمې د هیوادونو استخباراتي لوبه ده. اکرام الله اکرامي په اړه تفصیل لري.
لشکر فاطمیون د داخله
په ټولنیزو رسنیو مولا عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی غاک، هغه ویډیو چې تازه په ټولنیزو رسنیو خپره شوی د مولا عبدالرسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوی ډلې مرستیال مولا منان نیازی د افغانستان هزاره توکم د فاطمیون وسلوال ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواښ کوي. خو د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی د خبرې ردوي او وایي چې دا د بهرانیانو دسیسه ده.
دا یو جنایتکاره فرصت طلبه ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنیو هیوادونو لخوا استخدام شوې، د حکومت برنامو په وړاندې پراسي خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
عبدالمنان نیازی په ویډیو پیغام کې تور پوری کوي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې د فاطمیون ډله د ایران دسیسه ده او په ورځینی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمی مرکزونه لري. افغانستان کې د هزارتو کم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکي له حکومت د دې ویډیو کاروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. ومغختل په دیړه د افغان حکومت او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسون نظر هم واخلو، خو دوی په دیړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر لالګول لالوي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته ګوته ونیول شي. خاغلی لال د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل:
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم تلاس وهنه کوي او ودلته بشری غمیزی رامنځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکي کدا هر ملیت ته، کدا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي، هغه ټول په دې باندې پوهېدل دي چې دا د بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو لمخ ایران په ورستۍ او څو کلونو کې د فاطمیون ازواک په لیکو کې زرګون افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی ورستۍ او سرګندونو په اړه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل: عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس په هم څو نړیوالی رسنۍ وګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په افغانستان کې د قربانی ملامتول به سولاره نولي، دا د واشنگتن اگزامینر رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال چې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې ته له یو انتقادي لوري ګوري، وای امریکایی چارواکو هڅه کړي افغان حکومت قرباني کړي او د طالبانو سره د خپل تړون نیمګړتیاوي پټ کړي. دا لیکنې لیکوالې دا کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره چې د پوینا لاسونه په وینو سره دي لیدلې، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب په وینا په دې خاطر په تور لیست کې ځای کړی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر چلند انتقاد کړی. لیکوال پرته له دې چې شواهد او جزئیات وړاندې کړي، همدارنګه زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ وسنی لومړی مرستیال امرالله صالح ته هم ویزې ورکولو نه ډډه کړې. خپله حمدالله محب او امرالله صالح په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي د امریکا تر ټولې اوږدې جګړې د پای ته رسولو غوښتونکی وي، خو لیکوال وړاندیز کړی که چیرې ټرمپ په داسې کار کې بریالی هم شي، مهمه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړی شي. په پای کې لیکوال وایي طالبان باید 22 افغان کوماندو سرتیري خوشي کړي چې د ده په وینا هم د افغانستان او هم د امریکا د ګټو ساتنه کړي. تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی، هغه څه چې طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط کړي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خنډ او ځنډ په جوړولو تورنوي. یو شمیر هندي رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوانو او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خپرې کړې. ان نیوز پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوې طرحې هرکلی کړې. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوې طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او افغان هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او ترڅنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاتی غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه یې بللې ستایلې او مننه یې کړې. نږدې 15 میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کډه کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر پوسیانو او ملکیانو په حملو کې له مقناطیسي بمونو څخه کار اخیستل د طالبانو کار دی. د دې وزارت ویاند وایي هغه کسان چې د دې حملو په تړاو نیول شوي له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې ډېر چسپاکي مینونه د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر ښارونو کې جوړیږي. خاطر فردیس له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم په کابل کې د چسپکی ماینونو د چاودنو مسؤلیت هیڅ وسلواله ډله نه مني، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه کړنه د طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویان طارق آریان د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل، په دې وروستیو کې ډېر نیول شوي هغه کسان چې چسپکی ماینونه به جوړول له طالبانو سره اړیکې لري. د یوې طالبانو د چسپکی او د سړک غاړې ماینونو په کارولو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې او ملکی وکړي وژني. موږ د دې ډلې یو شمېر کسان نیولې چې طالبان او یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري، او داسې یوه ډله مو هم نیولې چې چسپکي ماینونه به جوړول. د ښاغلي آریان په خبره د افغانستان پولیسو په تیره یوه میاشت کې 200 څخه زیات ماینونه خونسا کړي چې ډیرې یې چسپکي وه. نوموړی وایي طالبان په دې کار سره هڅه کوي د خلکو روان وځپي. هغه که څه هم په وروستیو کې په کابل کې د چسپکي ماینونو د چاودنو د شمیر په اړه دقیق شمیر نه وایي، خو وی ویل چې په تیره یوه میاشت کې پولیسو د طالبانو ډېر چسپکي ماینونه خونسا کړي دي. طالبانو په دې اړه ازادي راډیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي دا چې چسپکي ماینونه په اسانۍ سره جوړیږي او لاسرسی ورته اسانه دی، وسلوال مخالفین هم له هغې په اسانۍ استفاده کوي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل:
عموما دغه چسپکي ماینونه چې دي استعمالیږي، دښمن البته هر همیشه کوشش کوي چې د هغه تکتیک نه کار واخلي چې هغه هم تلفات مابینته راوړي او هم مصارف یې کم وي او هم تاثیرات زیات وي. دغه چسپکي ماینونه چې دي د دې مصارف هم کم ده او انتقال هم ډېر اسانه ده او استعمال هم ډېر اسانه ده.
ښاغلی امرخیل وایي د داسې ماینونو جوړولو ډیری مرکزونه د هیواد په یو شمیر ښارونو لکه کابل کې موجود دي، خو نوموړي په دې اړه اسناد وړاندې نه کړل. افغان امنیتي بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې په مرکز کابل کې د چسپکي ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه دوو پیښو کې چې تېره ورځ رامنځته شوې، د افغانستان د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس عبدالباقي امین او یو بل تن پکې ووژل شول او دوه نور پکې ټپیان شول. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ رسمن د ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. د موضوع تفصیل له فریبا ظاهر نه.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ یعنی د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق پوښتنې وربولي ځکه امریکا د ایران لاټومي تړونه وتلې ده. امریکا بیا وایي په هغې موافقې کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغې موافقې پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یوه مکتوب کې د ملګرو ملتونو سازمان ته لیکلي امریکا د ایران پر ضد د ټولو بندیزونو د بیا پیلولو حق نه لري او د امنیت شورا له غړو یې غوښتي چې د امریکا دا هڅه رد کړي. اروپایي هیوادونه چې د ایران اټومي تړون یې لاسلیک کړی لکه بریتانیا، فرانسه، جرمني او هم روسیه او چین چې له جرمني پرته نور ټول د امنیت شورا دایمي غړي دي د امریکا له دې پریکړې سره مخالف دي.
ستاسو له پیغامونو
سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پرې کړم. زما هیله د افغان حکومت څخه دغه ده چې دغه د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چېرته مکتبونه او پوهنتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشر شولو. نو هیله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
کل صادرن د هلمند ولایت نظالی ولسوالۍ سوکتي نظام غواړي چې پروژ د زموږ په ولسوالۍ کې مشکل مدا دی. دغه د سي ډي دا سي ډي چې د سي پام مخانه ولي سړکاني نه ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غ مربوطه سیمې د مسؤلینو څخه یا د ولایت مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي. دغه سره دوری وایي چې دا چې ولي دي مسلمانان خپل مکانان خپل مکرانې کوره د باندې چې خپل دنیا څخه ورده دا پیغام باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي. سلام.
زه
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه ستاسره په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکه بوتان او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کړي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر اړه چارې باندې ازغلاوي کېږي، یا فلان یا بلکې دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کم قومندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت رویستلی. ندالی ولسوالۍ چار اچار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې اوزه ټول منډکې محفوظ دي، خوندي دي. نو کومه بند کې چې چار اچار طالبان ګلولي نظامي سره نشي کولی چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دی، تبلیغ دی، څوک یې باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهم خبرونو سر ټکی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې همدارنګه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره هم تکرار کړه. افغان چارواکي ادعا کوي چې نونس وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وشل شوي. دا خبره د شاهین کلی اردو بیان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته کړې. وسلوالو طالبانو پرې تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې اوسمهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو د پور ورکولو وچی صندوق فعال دی، خو غواړي چې دا لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه شي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه ولګول. په دې کې د بشر الاسد د رسنیو د برخې یو مشره لونا الشبل هم شامل ده. او د بلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانیستي. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرام لرو. دوه په 19 پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې یو وروستی ریپورت راخلو. ابوبکر هغه هلک چې له ماشومتوب راهیسې د خپل کور سرپرستي ورلغاړې ده، ځان یې تر پوهنتون پورې رسولی. دی چې د کونړ په مرکز اسدآباد کې اوسي، وایي هره ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته له یوې چینې پاکې اوبه وړي او له هغې وروسته درس ته ځي. د موضوع تفصیل روحالله انوري وړاندې کوي.
په یو وخت د څو کارونو ترسره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار پوهنتون ته له تګ وړاندې په اسدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول له چینې چې د ښارګوټي په یوه ژوره څنډه کې پرته ده د څښلو اوبه وړي. د یوې بوشکی اوبو په سر 10 افغانۍ ورکول کیږي. دی چې د خپلې لاسي کراچۍ تر څنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
کور ما ته را په غاړه یم ساری کې راځ دا کولر را وړو د هغې نه وروسته چې بیا ځو پوهنتون ته بس دا نیمو بجو پورې سل یو نیم سل روپۍ کېږي. دغې نه اضافه چې دی نه کېږي، دا هم ډېر په سختو باندې کېږي. زه ډېر پر کوټیوالې راوتی یم.
د یو پلار، یو مور، شپږ خویندې او څلور ورونه لري چې ورونه یې له ده کوچنیان دي. ده ته د شاخه کار تر څنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وایي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسېدلی دی.
مخکې چې دی لیسه کې وم، ساره کې مې کار کاوه، بیا د هغې نه وروسته چې اوس الحمدلله پوهنتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنف کې مدویم سیمستر مې دی. زه پښتو ادبیات کېم. زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې دی ما دې پانتون نه په ښه درجه فارغه کړي او الله پاک راته یو ښه وظیفه راکړي چې دې سخت او دغه چې دی هغه بدله مات الله پاک راکي.
د په هر تور تم پسې درنا پته مده او وای د خژون په هيله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان پدرنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل،
په بازار کې لاسګاړی یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجیو او یا د نورو غذایي بوجیو ښکته کول، په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنیو لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي ترڅو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خدا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار سپوری کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې چالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري؟
هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوری کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګند وري خبروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1385 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه بدمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم. خو اوس براپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریہ بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی چیرې ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړو شو اکاونټونو په اړه داسې وایي:
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریہ بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې تاسو وینئ چې شل پنځشتنه اضافه اکاونټونه راځي، چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي، او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي، او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري، او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي: څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپرېږي چې د هغې له فکر نه کاملا خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي:
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه و چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه و چې زما د پاره ډېر زیات ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پرې توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا یې په خپلو اکاونټونو خپرول چې زه هلته کاندید هم وم. خلکو یو ډول غبرګون وښوده چې دا زما لپاره ډېره ستونزمنه وه، او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما و هغې نه به زه بار بار لایف راتلم، او خلکو ته به مې پوسټونه کول چې زه هم دغه یو اکاونټ لرم، دا جعلي دي، دا زما پر ضد کارول کېږي، حریفان دي نور. خو هغوی چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول، هغوی پوهېدل.
په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعالې ښځې له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې دي. شکریہ چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوې وه. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه، خو هغه بد خاطرې یې تل په یاد پاتې ده. شکریہ زیاتوي:
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و. زما په نوم زما هم صنفیانو ته، زما استادانو ته، او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما په نوم لیکنه کېدې، شیرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري؟ دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو پر وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که په خواله رسنیو کې، که د اکاونټ جوړولو په ډولی، که په هر ډولی، څو انګیزې یا دلایل لري. اول خپل د ښځو د ضعف ټکی دی، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا یې کورنیو هم ورته ویلي، خپله ښځو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله دې لامل کېږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ذهني ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ذهني اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د یو مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ هم راځي هغوی ملامتوي. حسادت، غصه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي، اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي هغه خلک چې مانی ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو زورولو نه لذت اخلي خوند اخلي او دا ناروغي ولري په دغه کار معمولا لاس پوره کوي
د خوځو زورول او له خوځو سره تاوتریخواله که په هر بڼوي جرم بلل کیږي او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي خو دا چې په واضح توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی دا به د یوه حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی هغه څوک چې د چا اک د چا تصویر ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي د جزایی کوډ د ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټي په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي زموږ همکاري بدمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایند سید حامد منصور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
منصور صاحب کا پسر کے دارا تھا ویاس چې د جالی فیسبوک پانو مخنیوی د مخابرات وزارت لخوا تر کومي شونه ده او که شونه ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي
بلې نورې جانې مننه تاسو نه بالکل په وزارت مخابرات کې د سی یو ډپارټمنټ شته ده چې سایبر سکیورټی نومیږي نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کو خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري فورمه طی مراحل کیږي بیا هغې نه پاس شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی دا پیدا کیږي بیا مونږ ته راپور ورکوي کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده البته د نه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو هماغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شئ چې همدې سره قناعت وکړي بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کړو مننه سر
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړي شوه هم دومره وا تر بیا د خدای پامان
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبره ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په فایل کې راپور لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. قدرمنو دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بالاخره همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفوره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې دا حالت زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورایي ښکاري ده چې ډېره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپله نو یو زوی مې بندي ده او لورکۍ مې کونډه سوې ده، ورته ځورېږم، ځان ځوروم، نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي، دا به بېخي اوس همداسې مې عادت سوی ده د تشویشو. اوس خپله زه داسې فکر کوم چې زوی مې زه دلته نه یم ناست، بېخي څه بل چا یم. دغسې زه فکر کوم چې وایم چې زه نه یم، چې نازنین نه یم، دغسې فکر کوم چې وایم بېخي بل څوک. په اعصابو مې دغسې بد باندې تشویش ډېر کړی یم چې تشویش بېخي خوب نه لرم، یوه ثانیه خوب نه لرم. سړی چې خوب ونه کړي خوته باندې تشویش کوي. دغسې کړیم دا تشویش وو. دونه خبرې او خندا نه کوس چې راسو درې کلمې خبرې م نه کوم، ټول تشویشو کې ناست ورځ تر بلې همدا ډېرېږم. لا دې موږ په سړو کې دغسې تشکوی ور بل بله مې پوهېږم. دغسې څه وایم چې زه وایم بېخي ذاتي له سره زه ته وایم سر مې داسې وچاوده له تشویش له لاسه، سر به مې اوس وچوي. دغسې تشویشو داسې کړم، کوشش خو ډېر کوم. خدای دې پاک دې تشویشونه له ټولو مسلمانانو له ټولو دوستانو لرې لرې، الله پاک دې رحم وکړي چې له ما نه م له ایسته سي دا تشویشونه خلاص. دا دې ما په خدای کې خپل په لاس کې ساتي. زه ډېر کوشش کوم چې زه تشویش کېننم، خو دغسې څه وایم اوس څنګه وکړم. دا یو یو نیم کال دغسې څه وایم. همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې راته وایي ولې نه غږېږي، څه شی دي چې یو خبر ورته کوم، دغسې څه وایي دغسې وایي، دوی هم راسره په تشویش سي، بیا لږ زړه ښه سي سپک سي که یو نه کړم دم
ناسته. تشویش اندېښنه بیلابیل عوامل درلودلی شي. دارواپوهانو په باور د کمترۍ احساس درلودل، بېوزلي، بېکاري، د احساساتو متضرره کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت دا تشویش پیدا کېږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نور هم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به مې څنګه تربیه شي. د دا حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا دا څلوېښت کاله جنگ د وجې سپینګیري زواړه ځوانان شو، سپینګیري شو، دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نشو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نشي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
خو موږ زه خپل شخص هم تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم. دا وړې وړې خبرې، غټې خبرې، دا هغې خپله غواړ کوشش کوم چې کور خپل کور له پامیل سره په خوشحاله ځوان تېر کړم او په خوشحالۍ سره تېر کړم. ځکه چې تشویش ته اهمیت ورکړو دا ټوله کورنۍ سره بد عواقب سره مواجه کېږي. تشویش وړ خبره چې هېڅ اهمیت نه ورکوم، هېڅ یادوم نه، یوه کور کې نه یادوم، مور سره، خور سره، ورور سره، فامیل کې، دفتر کې نه یادوم. څه زه پوهېږم چې له دې نه تشویش سره نور تر تشویش پیدا کېږي چې نه یادوم، صبر پرې کوم، خدای ته سپارم. سمدای کورونا مرض چې راغی نو ما دوی ته دا هغه ورکوه، داسې روحیه مې ورکوله چې دا ځانونه هم خدای ته وسپاري. هغه کوم ډاکټران چې توصیه کوي دا مد نظر ونیسي. نور هېڅ کوم تشویش نشته. ده مېوې خورې، د لیمو دا شان استفاده کوي، انشاءالله کوم مشکل نشته. او همداسې رویه هم ورکړه، د مورال قوي و، انشاءالله مرض هم هېڅ کوم تاثیر ونه کوي.
ډېرې اندېښنې یا تشویش سره له دې چې خپله شخص په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي، په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي. یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی. په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد احمد جان داسې وایي.
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده، همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدای شي. او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي، نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي. ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي، هغوی همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار هم وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري. نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده.
محمد جان زیاتوي هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم زیانمنوي، ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی.
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بدې اغېزې کوي، همداسې په ټولنه هم بدې اغېزې کوي او بدې پایلې رامنځته کوي. او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک له حده زیات تشویشي دي، څنګه کولای شو چې تشویش له ځانه لرې کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ځینې خلک ډیر تشویش کوي، له حد زیات تشویش کوي، علت به څه وي؟ ولې دومره ډیر تشویشونه کوي؟
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی، استراب او تشویش د ټولو انسانانو یو طبیعي حالت دی. یعنی انسان د خپل د ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي، نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري. خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضي تشویش ورته وایي. یعنی د مثال په توګه، مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده، خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم، که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم. نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي، دا بیا نو یو مرضي تشویش.
استاد، که مثلا تشویش د حده زیات شي په کورنیو کې، خصوصا په کورنۍ کې یو کس ډېر تشویش کوي، حدا زیات تشویش، دا به کومې ستونزې کورنۍ ته، ټولنې ته، دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي؟
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی، خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي، خفګان کوي، د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. دا ټول عاطفي حالتونه، که خوشحالي وي، که غمجن وي، که ویره وي، دا ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکړي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي هغه په ټولو باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سر پوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خو د تشویش وړ نه دی، خو زه هسې تشویش شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم، دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر عاطفي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب، د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی. حتی د مصنوعي خندا نه دی، دا مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقی دی. هغه مثلا څوک یو مصنی خندا و دا د تشویش د ماتولو لپاره د تشویش د لمنځولو لپاره دا ډیر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات یې صحیح او روان یې ډیر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات د هغوی هغه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې تر دیرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنې که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. گران دوستانو، داود دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاره.